لاله وموندل شوه خوایا سندرو ویلو ته به دوام ورکړي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وایي که زلاله شمې وغواړي خپل هنر ته ادامه ورکړي، دوی به ورنه ملاتړ وکړي، خو دا پرېکړه یې د هغې شخصي تصمیم بللی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمس جمعه د دسمبر 19 ناوخته ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در رابطه با ای که
فعلا خانم زلاله هاشمی پدیاله چې اغلی زلاله هاشمی اوس چیرې دا اپراتون کی تصمیم څه دی هغه پاغه پودړه لګي خو کچېری بیا وغوړي هنر پیل کړی هغه څه چې د موسیقي د انسټیټیوټ له لاسه پوروي مونږ یې په خدمت کیو او هیڅ ډول ملاتړ به ترې ونه سمو.
افغان سندرغاړي زلاله هاشمی چې د روان لمریز کال په وري میاشت کې د نادرک کېدو خبر د کورنۍ لخوا خپور شوی و، تازه درې ورځې مخکې افغان سندرغاړي آریانا سعید سره خبرو کې د خپلې روغتیا او له افغانستانه بهر په یوه امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. زلاله وروسته د دسمبر په 13 بی بی سي سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې له افغانستانه د وتلو پرېکړه یې خپله کړې او هیڅ یو کس یا مرکز یې په دې اقدام کې رول نه درلود. نوموړي دا هم ویلي چې په تېرو څو کلونو کې له ستونزو سره مخ وه او هیله یې درلوده چې یوه ورځ یې نړیواله ټولنه غږ واوري، خو دا چې کوم غږ جزئیات یې نه دی ورکړی. هغې په دې اړه چې خپل هنر ته به دوام ورکړي که نه څه نه دي ویلي. د زلاله هاشمی میړه سید محسن هاشمی وروستی ځل د روان لمریز کال په چنګاښ میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مېرمنې له نادرکه کېدو یې میاشته وړي، خو ادا یې کړې وه چې د طالبانو په حکومت کې څوک غږ نه اوري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی بیا هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو زلاله هاشمی د هغې د میړه لخوا د کورني تاوتریخوالي له امله له کوره تښتېدلې ده، خو دا چې چیرې دوی تروسه درک نه دی لګولی. سید محسن هاشمی بیا دا خبرې رد کړې وې، ویلي وو دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. نوموړي تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر افغان هنرمندان هیله مندي چې زلاله خپل هنر ته دوام ورکړي. له دې ډلې ښاپیرې نغمې ازادي راډیو ته وویل
از رای که انتخاب کردیم بر نمی گردیم. نو زما زلالت هم دا پیغام ده چې د کوم لار نه چې انتخاب کړی دی باید په شان سي پرمختګ وکړي، خیسه خیسه سندرې دی وایي او خپل هنر ته دی ادامه ورکړي.
زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت مشهوره شوه چې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي تلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه سندرغاړو په منځ کې راڅرګنده او دوهم مقام یې خپل کړ، خو په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو ګڼو هنرمندانو په شان د زلالې غږ هم غلی شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د موسیقي غږول او هم اوریدل بند کړي وای دا په اسلام کې حرام ده. د یادونه ده چې د زلاله هاشمی تریتم کېدو د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو او بنسټونو غبرګونونه هم له ځانه سره درلوده چې آریانا سعید هم برخه وه.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د لندې د دیرشمې پر شپه یو شمېر کسان د یلدا شپه لمانځي. یلدا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا په ځینو سیمو کې د یلدا شپه لمانځل کېږي او ځینې څېړونکي په دې باور دي چې دا دود زرګونه کاله مخینه لري. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د قوسیا لندې وروستۍ شپې ته د یلدا شپه ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډیره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا. زه پکې هره شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمېر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی. ترېنه راووزي داسې شل بیتونه چې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینا ژوند یو تور اوږد شپه د یلدا ژوند یو تور اوږد شپه د یلدا ته پکې هر شیبه فال ګورې د خپل تقدیر منګی ته واچوې رڼې هیلې زه دې په سترګو کې سهار ګورم ته ترې راوکاږې وړې هیلې په فال دې وخیژې څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د ماضي مار چې چلی کړې دې اغزن خوبونه ژوند یوه توره اوږده شپه د یلدا ژوند یوه توره اوږده شپه د یلدا موږ پکې هره شیبه فال ګورو راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني څوک وایي وینمه په دار منی چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی چا یې له زړه څخه فریاد وړی ژوند یوه توره اوږده شپه د یلدا زه پکې هره شیبه فال ګورم کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا کله یې لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم ژوند یوه توره اوږده شپه د یلدا
لیکوال او شاعر علم گل سحر د یلدا شپې په اړه وای
خصوصا په یو کورنۍ کې چې کتاب سره سره کار لري په دې ورځ باندې تر ډیره کې نه نقلونه چې یعنی په کلوري کې کیسې وای سره یو بل تر ډیره وخت ناشتي د رحمان بابا په دیوان باندې پالونه اچي البته پالونه په نورو برخو کې ماشي لکه په منګي کې چې ځینې پالونه اچي یا نور واجونه دي
یلدا د منی د پای او د ژمی د پایل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه، خو اوس هغه سې نه لمانځل کیږي، مګر په ګاونډي ایران کې دا شپه ډیره لمانځل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي بندیزونو دا ډول رواجونه کمرنګه کړي دي.
ځنه هغه خلک چې د لوالتیا لري یا مثلا هغه په ممکن مو ورته وای زړی ژوندای وي، هغه خلک چې بیا هم مانځي یا پکورونو کې مانځي یا مثلا د عادي محفل نه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفل نه نشته چې د یلدا شپې د پاره پخا او نیول کې مثلا یا په تلویزیونی برنامه وي یا نور وي، په هغه کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي، اما د پخا په کچه باندې اوس کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي.
د غزنی اوسیدونکي حسین وای د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسم ته ورته والی لري. د دې په نظر شای مذهبي مسائل سبب شوی وي چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي.
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاد کړې ده، خو د سه خاص پرګرام به د سینو وسی څوک یلدا شپه ولمانځي. لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت خصوصا ډیر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، او نو بعد له دې نه دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د شار خلک ډیر لمانځي او د یلدا پښپو باندې فالونه ګوري. د پرات په پنځلسم بیا عین همداسې لنډیو باندې به د لنډۍ به ویلې او فال به پېکوت. مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پرې وای، بیا به نو یو کمپلا لا یو رجعی به ور سر ور واچوله، او بیا به ورته مخې ته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کې شوډلې او بیا به په دې شاوخوا څوک ناستول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم که د ساتری وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و. دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشاني په اوبو کې وراچوله چې بل څوک یې ونه ویني. د هغې څادر لاندې کمپنې لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپل یوه نشاني واچوله. دوی داسې په نوبت باندې یو چا مثلا یوې میرمنې په بیا داسې د کمپلې لاندې په اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشاني به را وایستل. هغه به معلومه نه وه چې د چا ده. خو مخته له دې چې دا نشاني خلاصه کړي دلته به بیا یوه لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشاني را خلاصه کړه و به کتله سې هغه به سې د هر چا وه. نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسین همدار از وای چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او ناری نه بنو. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا پښپا د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوه په خوړلو د شپلمانځي او په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکو رقیه وای چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر په خوا ډېر لمانځل کیږي. په دې ولایت کې د یلدا پښپا د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه شته چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل شهر یو وسیدون کې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي.
د منی ورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه اوږده شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کیږي. په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي. نجونې او ښځې سره راټولیږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو له پیره دود دی. د څلورمه هجری پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې ښلې د یلدا په اړه لیکلي. دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظور د لمر جشن دی. د همداراز لیکلي په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي، د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښه دي. د دې خلاف لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الله اصغم مو د یلدا یو بل اړخ ته پام را اړوي. دی وایي
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو اصلونه راټول کړي وي تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مساعد شي. دغه اړخ هم اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف له مخې د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سوله ییزو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
شبیل داد قیامت پشوا خدایا ستا تصویرونه مې قتل وژړې د
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
ده آزادی ملما
سلامونه ستړي مشه د آزادی ملما پروگرام ته مو از فرید سیال هر کله کوم نن د آزادی ملما په پروگرام کې را سره لستکړو پاتي محصله بریاز وخت ده بریاز وخت د تپ په هنځه ترنی ملوسته یو از تکړې پنی مکه پاتې دي خدای چې بریاز وخت ولې تپ په هنځه انتخاب کړی و هلی اتصدی تروسه پوری په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولای څه کارونه یې کړی دي زده کړې لکم ځای پیل کړی دي نور سرگرمیان یې څه دي په کور کې کم ډول مهارتونه یې نور زده دي نن د زده ملما په پروګرام کې به تری واورو همدارنګا کده ژوند خوږی یا ترخی خطرې لري هغه به هم تری واورو نو بریا جانې په پیل کې ته خرغلاست وایم ستړي مشه منل دي چې وخت پرې خود موږ سره خبرې کوي پایل ساسی لا نمرنی اوز دکڑا کومو چه خونزی مو چرتا پایل کرده او پیاد دیدی چه خونزی تا بولی بی؟
سلامون افرد جانه تاستا و دازده را ریو بلو بلون آوریدون کتا باری از واقعی ما خوشحاله ایم چه تاست رستای ما بلی او استاست سوال پا جواب کی کله چې اول ځل مکتب کې شامل شوم ښوونځي ته تلم د لومړي ځل لپاره خپلې مورجانې اوس دې ما مکتب کې شامل کړم نو دا داسې یو خاطره ده داسې څه ده چې د ډیرو کسانو شاید هیر نه سي تل مو په ذهن
کې ستونزه نه ویره ته وایي چې دا ښوونځي مو چرته و او کله چې مور تاسو ښوونځي ته وړي وي ساسي د مور د زده کړو پر ته وایي لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید هغه لور په دې ماشوم توپ کې اتمان باید ښوونځي ته لاړ شي
ډیره زیاته مننه چون چې زه ولایت مشخص کوم خپل می ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي الحمدلله ډیره خوشاله یم خوشبخته یم چې زما مور یو لوستي کاسته یا هایو فامیدا پو کاسته یا هایو سوادار کاسته سره د پلار جان می نو طبعا هغه چا چې خپل درس او تعلیم کړی یا ول درس او تعلیم په خواند او ګټو مزایا باندې پیږي او تر ډیر حد پورې ډیر کوشش کوي چې خپل لورانی ماشمانه ما مکتب ته بوسي
چې خونځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دي او که نه
بلې ما یوه ملګری وه صنفي مې وه چې اوس هم خوشبخته نه ورسره ارتباط لرم بعد له ډېر کلونو چې مو ډېر وخت تېر کړی دی مکتب مو یو ځای شروع که ختم وکړه پوهنتون مو شروع که ختم وکړه اوس هم ورسره ارتباط کوم زما یوه ډېره خوږه صنفي ملګرې شریکه که وایم چې د خور نو ماته کمه نه ده اوس مې هم یاد دي چې زه ورسره ارتباط لرم او ما سره اوس هم خوشبخته نسته ده ډېره خوږه شریکه مې ورسره که چیرته نوم واخلم غلی فرهناز خوشبخته نه چې اوس یوه ایمډي ډاکټره ده او هماغه سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم
د ملګرتیا مو ویلې چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاستې کلونه کېږي په مخکې دی چې ستاسو نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه له تاسو وپوښتم دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي ځکه یې کومه عموما اوس مهال ته که وګورو یا په تېر کې نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي یو څه لنډ مهال وي ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کېږي یا واده کوي یا که بل ولایت ته ځي کورنۍ بارېږي دوی ډېرې اړیکې سره نه شي ساتلی یا نه شي پاللی ساسی ملګرتیا کې راسته ده چې دومره اوږده پاتې ده دومره اوږده مو پاللی یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي
بلې بالکل که څه هم زه وایم موږ په صنف کې اته دېرش نفره دولسم نفره رسوي په دغه اته دېرش کې مثال ډېر کسان کارته پورته سو دا چې زموږ دا د ملګرتیا له اول صرف نه شروع ده تر اوسه پورې دوامداره ده خو زما په نظر تر ډېره غټ همدغه لامل یې دا ده چې ما دا په یو سر کې کېناستلو دوه نفره چوکۍ به وي موږ به او بل ټول غټ لامل دا دی چې ما دا په عین حال کې د یو بل سیالانو هم زه د سنف اول مراوم دا د سنف دوم مراوه یعنی پام دوی کې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله هم دوستي پاله هم تقریبا داسې یو څه نه څه داسې د لري خپلوانو جملې سو نو طبعا یو انسان کنه دغه انسان سره جوړ جاړی کې جوړ راځي چې هغوی بڼې سره برابرې وي هغوی ملګرتیا دوامداره پاتې کېږي تر ډېر حده پاتې کېږي اوږده پاتې کېږي نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهاله اړیکې راز پامدو کې دی.
بریا جانې دولسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې که نه بل ځای ته بیتللې وې؟
بلې زه دولسم صنف ما په زابل ولایت کې ویلې دی. ورپسې زه د ساینس څانګې دولتي ساینس څانګه مولهوا مې هم زابل ولایت کې ویل تقریبا ما څلور پنځه کاله همالته پسې استاذي کړې. له دې نه وروسته که چېرې زه وایم داسې په لنډو ټکو کې ما بیا وروسته کندهار ولایت ته زه تللې یم. هلته ما فرض کوم واده مې کړی دی کندهار ولایت کې. کندهار ولایت کې ما بلې د قابلګي بخښنه فارغه یم. ام د کندهار ولایت کې د یو ځینو شخصي شفخانو سره ما کار کړی دی خو په وروستیو کې چې ما خپل طب پوهنځی شروع کړ په نیمای کې رانه پاتې شوه ام د کندهار ولایت کې. او فعلاً که زه درته وایم فعلاً زه په کابل ولایت کې اوسېږم.
د دومره ولایتونو مخصوص د افغانستان جنوب وضعیت به تر ټولو ښه تاسې ته معلوم وي ځکه چې تاسې هلته پاتې شوي یاستئ زده کړې مو کړې کار مو کړی. په تیرو شلو کلونو کې په دغه ولایتونو کې جګړې وې جنګونه وو او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک یې لري دا چې نجونې باسواده نه دي ښځې باسواده نه دي کارونه نشي کولی او عموما په دغې ادارو کې چې کار کوونکي وي بخصوص شفاخانې چې کلینیکونه او شفاخانې وي که څه اسانتیاوې ډېرې کمې دي خو هغلته د نورو ولایتونو نه کارمندانې درتلی دغه خبره څومره رښتیا ده چې د هغې ولایتونو نجونې ډېرې له زده کړو پاتې دي او ژوند ډېر کلیوال ده؟
بله بالکل دا خبره سل په سلو کې حقیقت ده چې زه خپله ډېر وخت ما ډېر عمر زابل ولایت تېر کړی یم زابل میشته کس وم څه فامیل مې اوس هم زابل کې اوسېږي اندغو د زابل ولایت د نورو ولایتو ډېر په دقیقو معلومات لرم. دا خبره تر ډېر حده پورې رښتیا ده حقیقت لري واقعیت لري چې د جنوبي ولایتونه فارس کنده زون ولایتونه دا تر ډېر حده پورې همداسې څه پکې شته ده چې اوس حالت ډېر خراب شوی دی خو د اوس نه پخوا پرتله ښه و که څه هم اوس خو هغه د هر څه باندې بندیزونه لګېدلې دي حالت نور هم کړکېچن شوی دی خراب شوی دی پخوا هم همداسې و. نجونې چې دي خاص ډول هغه نجونې چې هغه په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي هغوی درسو تعلیم ته مثال لاسرسی نه درلودل یا د هغوی د فامیل لخوا اجازه نه وه یا مثال فرق کړی صحت بخش کې وایم که د زده تعلیم او مثال او وظیفې په ارتباط وایم دا کچه ډېره کمه وه په زابل ولایت کې او داسې نورو ولایتو کې. یعنی دې خدا دی چې مثال دی کورنۍ ناپوهه یا بې سوادي او داسې ځینې نور کړاوونه دا خبر ته ډېر حده پورې واقعیت لري چې نجونې د درس تعلیم نه پاتې وي او ډېر کمې ورته لاسرسی درلوده
دا چې نجونې نشو کولی زده کړې وکړي د زده کړو بل بدیل و لکه مدرسې وي نجونو بیا ځکه چې اتمن دینی اړخ به کورنۍ و ورته ډېر پام کوو یا به یې ورته ارزښت درلوده دا زده کړې وي مدرسې وي چې نجونې لاړ شي یا د اقل قرآن شریف ووایي یا دیني زده کړې نورې وکړي.
کچېرې اوس وخت راسو په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوي مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کېږي جوړېږي خو که زه په د مخکې خبره درته وکړم نه داسې کوم څه نه و. حتی نجونه سوی کولی چې موږ ستاسې په عادي اصطلاح کنه مورا چې دغه دی ملاصب کنه مېرمنې ته وایي حتی د دې اجازه نه لرله چې دوی لاړ شي او سفاره واخلي لاس کې ونیسي د مورا کور ته لاړ شي دوی یو دیني توري مثال دا کې دین زده کړو وکړي وې خو د سیمثال کم سنین جنې مثال وکړه نه ته کړنه کړه چې وګوي حتی بلوغ ته ورسې دا وګوي په هیڅ واچ اجازه نه لرل د فامیل د خوښې دی لاړ شي دین زده کړو وکړي. خو په اوس وخت کې چې عصري تعلیم هر څه باندې سوي دي د مدرسو فعالیتونه څه نه څه په خپل وخت لا زیات سوي دي او ستدي او سه فعالیتونه د دین زیات سوي دي په خوا چې و نه دیني و او عصري یو هم داسې چې د نه خاص فعالیت نه لرل هم دی ولایت کې.
یعنی ستاسې چلته اوسېدلی یاستئ او وضعیت مو کتلی و نجونی مطلقا په کور ناستې وي او نه داسري او نه هم د دیني زده کړو اجازه درلودله. په دغه سي ټولنه کې تاسو څنګه وتوانئ دی چې د زده کړو اجازه ترلاسه کړئ تر پانتونه پورې او بیا لاغې نه وروسته بل ولایت کې واده وکړئ؟ په دې اړه راته وایا.
ډېر مننه چې ما وسره کوم خپل خبر کې ویلې د اولاد کوم بیره چې د یغه مور پورې ارتباط لري، کار پورې، فامیل پورې، د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري، د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري. که چیرې موږ فکر وکړو دغه نجونې چې مخکې قصه وکړه چې مثال یې هر څه نه پاتې وي، ما چې ورته ډېر حالته د دوی فامیلونو کورنۍ هغه دوی ته حتی بنسټ په ما کتل، د پلار مور ټول بې سواده او د هغوی ماما خیل که په خیل ده، د دواړو طرف هغه به ټول مطلق بې سواده، هغوی د درس تعلیم فرض کړه دوی په خوند او په ارزښت نه پوهېدل. خو خوشبختانه زه وایم خوشاله یم، خوشبخت یم چې ما پلار خپل ډاکټر و، ډاکټر دی، او مور مې هم دولسم پاسې ده، نو هغوی درس او تعلیم مثال په خوند پوهېدل. هغوی غواړي او غوښتلې اوس هم غواړي چې اولادونه نور هم پرمختګ وکړي، لو طریقه نه لري طریقه موږ باندې تعلیم وکړه، تحصیل وکړه، موږ دپاره ډېر کوششونه وکړل، ډېر زحمتونه په ډېرو خرابو شرایطو کې یاد تر دې حده پورې چې ما پلار ته به خلکو اختارونه ورکوه چې مثال ته څه کوي چې خپل لوران لېږي مکتب ته، پوهنتون ته، وظیفې ته، یا څنګه څنګه. خو ما پلار مبارزه ورسره وکړي، ما فامیل د هغوی خولې خبرو ته یې ونه کتل، نو د دې راز ما د کمبي راز ما د درس تعلیم راز په همدو کې دی.
خپل بیا څومره کوشش وی بریا جان، خپل بیا څومره کوشش وی کوم مزمن کې تکړه وی
نو واستاس نه چی فردا جان چې واځم باندې غادي وکم چې د رپورټ لاره نسم کزه وایم مخکې خپل خبرې کې یاد کړم. زه د څلورم صنف ته دولسم پورې اول نمره وم، او پسې ما چې کوم درسونه ویلې کوم پنځنه زه په لوړه فیصدي یعنې چې زما ټول ارقام فیصدي چې دغه اتنی فیصدي ده مثبتې ریټ کې زه وم، ډېر کوشش مې کړی واخن تر اوسه پورې ډېر زما تېره وم، ډېر کوشش کوم. او زما چې د خوښ مضامین وه ساینسي علوم، ساینس څنګه نه فارغ یم، ساینسي علوم ما ډېر خوښ وه، اوس هم ډېر تعقیب وم، ډېر وایم، ډېر مطالعه کوم.
د دې علاقه او شوق تر شا کوم څیلت خو نه و کنه هم داسې وختل دې زده کړې وکړي، یا داسې کوم دلیل خو نه و چې تا دې تواده را کړې چې من باید؟ لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې چیرې دوی تعلیم وکړي ښه وظیفه پیدا کولای شي، اقتصاد سمیږي. ځینې کسان بیا په کورنیو کې له ستونزو سره مخې وخت سنجونې، کورنۍ دې ته تشویقي چې باید واده وکړي، یا کله کله فشار ور باندې راوړي چې باید واده وکړي. خو لکه په هغه وختونو کې به دوی ول یا ډیر کوشش به کوي چې زده کړې وکړي، ځان ته کړه کې چې اداقل دوی ته د خلاصونې ولار وي تعلیم به کول. تاسې کوم دلیل خو نو چې تاسو دومره زده کړو ته تشویق کولای؟
که چېرته د زړه خبره وکړم، زه دایمه زړه خبره کوم، تاسو چې هر څه وایئ په زړه وایم. تر اوسه پورې هم زه داسې آرام نه یم کېناستلې، ما هرې خوا ته لاس اچولی دی. زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ما ته دا کوي، دا هغه انګېزه ده چې ما نه پرېږدي زه شاته لاړه سم، که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم د اوسني حالاتو شرایطو له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېر زیات سي. زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه، اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم خپله وتوانېږم، په خپلو پښو ودرېږم، خپل مشکل په خپله حل کړم، بل چاته تر ډېره حده پورې لاس ور نه کړم. ځکه ځین ځین داسې مشکلات ډېر غټ مشکل ما په خپله حل کړې، حتی ما باندې هم کس خبر سوی نه دی. دا ټول د درس او تعلیم او تحصیل له برکته، ځکه وایي که نه ویل کېږي پوهان وایي چې هغه څوک چې تعلیم او تحصیل کړی څه زده وي هغه داسې دغه ته لاره خپله رڼا وي، هغه سرچراغ وي، رڼا وي. خو هغه کسان چې تعلیم او تحصیل نه وي کړی هغه انغه دا هرڅه تور شپه ښکاري، هغه په توشپه کې څل دلې سي، هغه که چیرې دی وادي مشکل سره مخامخ سره خپل مشکل خپل نه سل کولای، هغه مجبور دی بل چاته وایي. یعنی که زه درته هم سيده چې مثال وظیفه پیسې د دوه تر څنګه هغه ته ما ډېر اهمیت نه دی ورکړی، سمه ته ټول مدل من نه چې زه خپل مشکل په خپل حال کما او دا هغه وخت کې چې انسان په هول تجربه ولري، تعلیم او تحصیل ولري.
د دغه انګیزه چې تاسو سره د چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته د احتیاجي او محتاجینو سره اخلاص شي او خپل کار په خپل وکي، دا ډیر ډیر خدا او دا خدا چې یو پیغلا یو انجلی چې په دغه فکر او ذهنیت را لوی شي به په ټولنه کې مطمئنه مده ستونزې چې اوس موږ لرو دا به نه وي. په مالی لحاظ راته وایا آیا په مالی لحاظ باندې موږ دا فکر کوي چې باید مستقله اوسه خوان پیسو ته یا مثلا نو پیغم ورور پیسو ته پلار پیسو ته باید ډیر سړی ضرورت نه لري او د څومره ازادي وي خزي ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکړي.
بله زه درته وایم ان تر ډیر هدا پورې زه اوسم خپل کاروبار کوم دا د خپل لاس ګټلې غډیر خوند کوي او که موږ وای کنه زه واړم فصیح خبرې وکم دا څه څه وایم چې هغه ټولې مصر قبول چې خپل لاس په خپل څه ګټلې کړه سیدا کار پیسې را کوي خاون یا ورور څنګه څنګه خدا خپل لاس د خپل ګټ دا ډیر خوندوري به احسان به مننه زه دې ته ډیر ترجیح ورکوم دا ما ته ډیر خوند راکوي چې زه خپل وګټم حلال وګټم او خپل وخورم ته ډیر هدا پوښتنه ته احتیاج نشم څومره چې واسم هم دم کوشش وکم هم خپل په شو باندې ودارې شم ډیر ترجیح ورکوم هم دې خبرې ته
د چ په ذکر په ډګر کې د کار په ډګر کې او د آیت په ډګر کې تاسو بریالي یاست کور کارونه په اړه تا وای تاسو ول چې وادم وکړی دا درس مرواش په اړه بل ګرسه در نو پختم د کور کارونه په اړه تا وای کور کارونه کوم تکړی کنه زه ځانې
د خو داسې سوال
دی
چې
زما
کده بل کس ما په استباد سوال وای شاید وای درته رښتیا وای بله بالکل زه یو 15 کلن زوی لرم الحمدلله د خدای شکر دی نو دغه مسولیت د کور چارې د بیرون چارې ټولې ما په غاړه دي تر ډیره هدا پورې کوشش کوم چې د کور کارونه کوم پیاوړی واسم بریالي واسم مثال کا اشپزی وی پاکاری وی صفاکاری هر څه چې وی زه ډیر کوشش پکې کوم بله او
اشپزی کې د څه خزبه دي بریا اشپزی کې څه پخواله شي
بله اشپزی کی زه که درته منتو ما ده خوشی غذا ده ډیر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه زده کړم او پخې کوم او د ترڅنګ ترڅنګ قابلیت پلو او سپکی پلو د کی زه ډیر کوشش کوم
او ساسي د سیمه او ساسي د سیمه بیا ډیر مشهور خواړه کوم یو دی کزابل یا کندار دوار د تم شو غلط خلک څه ډیر خوري څه ډیر پخوي علاوه د غوخه نه وایا
کلاس وایم علاوه د غوښه نه څه به وایم زبل ولایت کې مثال دا د زون د طرف زون کې چې دی هغه د دوه ایز او سیمه ایز خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی تاسو مثال الته ورېجې په خول په ودونه کې ډیر وسې رواج سوي دي دی احمد ورکوي د خوړو ته د سبو په خول خوړل دوته ډیر احمد ورکوي او د سره سره هغه د دې سبو خانه غذا چې دوی دا غ شروع واد ډیر خلک خوشاوي
اتمن د پس شروع وبوي
او د پس شروع ډیر خوشي ډیر په مراسمو کې ودنه کی
تر کومه هدا چې ما د افغانستان د جنوب خلک کندهار او هلمند او زابل خلک کتلې دي عموما دوی غوخه ډیره خوري او بیا د پسغه غوخه بیا غوخه باندې نومې خای سپینه غوخه سره غوخه سپینه غوخه زه فکر کوم ماګه موږ ورته واز دا وایو چې پسکه بیا ډیره وي نسبت د غوانه نو دا ما کتلې دي هغه طرف خلک د غوخه سره ډیره علاقه لري د ودونو د رسم رواج پر راته وایا واد څنګه د پیسې په پنجلې باندې حالت څومره خستل کیږي ځوانان د ولورد ورکولو توان لري کني لري
زوم کې د موږ په طرف کې چې دی هغه تشټولو کم ترنه اول ور چې دی هغه پنځله کده پنځله کده دلته کچيري وکوندي فرض کنه یې څوک دا شاسو واده کوي چې هغه بل چا فریشي وي دوی واده سره کوي ته هغه یا کم تر نه ولور څلور لکه دی خو کچیر څوک واده شي دوی بس واده چې سره واده وکي پیغله سره واده وکي پنځه لکه ول لکه شپږ لکه اوسم هم دا ولور دی یالته نه جمهوریت کې په خواني وختونو کې په خواني نظام کې شو زونان شو کار ورته پیدا کېده کې سب روزګار وو ته ډېر هدا پوری دی زړه شکوي واده ته ولورته جګل ورته کولای شي خو اوس متاسف نه ډېرې زونان موږ لور په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېرې زونان د همدې دی ولور دی د نه ادا کول خطر دی، پیسې نه لري، کاروبار روزګار خراب دی، داسې مجرد پاتې دی و د کول ته بیخ سره نشته کوي، ځکه کاروبار نشته دی، د چکم وظیفې سره لږه په بندي سوی، حتی دی نس کولای چې یو شخصي کاروبار ځانته دی، د مر سرمایه نه لري ځاته شخصي کاروبار مثال پلانیزي. نو ول ورونه په دغه طرف کې مو چې دی نسبت نور طرف ته جګ دی لور دی.
تسویل چې باسواد انجینر سره واده کول څنګه دی په افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې او باسواد انجینر سره سړی واده وکي، ځکه کله کله دا سوي چې کله انجینر باسواد شي، ذکر ډیری شي یا کار کوي ل کور بهر، یو ډول سړی ورنه یریږي، یا د دې په خاطر باندې چې هغه کورته پیسې راوړي، یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام د ډیره یا د نورو خلکو سره ناسته ولاړه ډیره د زړه نه خکې. جنوب کې بیا څنګه دا ارزښت ترکی با سواد انجلې د پکورنیو کې چی انګوري کې
بلې تر ډیره حدا پور فرق لري، فرق لري، داسې فرق لري. مثال چیرته د حلق فامیل خپل حلق سیوادار وي، هغه پور تکړه وي، دوی فامیل سیوادار وي، فرش کې کوزم کوي، یو بل استلاف فرق مې شر فکر وي، هغه تر ډیره حد پورې هم داسې کس وي، داسې انجلی سره واده کوي چې د دوی په شان وي، د دوی په شان مثال فرهنګ لري، تعلیم کړي یا تحصیل کړي، فرش کوي یا مغاسي د مثبت فکر خاوندان خاوند وي دا کس. خو زه بس په عمده شکل وایم، هغه فامیلونه چې حلق بي سواد وي، یا هغه یو بل داسې کسب کوي چې هغه مطلق مثال دی بي سواد، د سواد دایره وتلې وي، دغه فلار مور بي سواد وي، ان فالس کده وي کورنۍ کې د سوادار کس نه وي، خو په هیڅ وجه سوادار نه لیتا داسې چې هغه مثال په بیرون کې وزفاله لري، کال لري، غوړه نور تشخي، حتی کچیر زوایم کچیر ته مفت هم ورکوي، خوشي هم ورکوي، دی بیا هم دغه انجلی سره دی ته واده کول تسنل لري، او نور مخ ترازی کیږي، یعنی زونه وتشکوي، فرق لري. هغه فامیلونه چې خپل سواد لري، خپل حلق، هغه غواړي، غواړي سواد خپل خپل واچ، ځین سره فرق کوي، سوادار انجلی غواړي، زه خپل سوادار يم، زه غواړم د اولاد کنه انده مې روشانه سي، ما فامیل کورنۍ. خو هغه کسان چې وګړي تعلیم نه خوښوي، نه کوي، خو په دسترګو تعلیم تحصیل ته ګوري، په هیڅ واجه مخکې ته خپل خبرې کې اده که هڅه ډیر بد سی وای، په داس فامیلونو کې سی، په داس نجونو کې سی، په داس فارم کور نه چې ته وګوره، دا انجلی وزي بیرون ته مثال وظیفه کې تاسو کې تعلیم کې زړه نه ورته شو.
بیا د واده نور دودونه په اړه ته وایا، واده مو څنګه وی، څو ورځې وی، څومره مصرف کې د زوم کور بلور چنجلی کور اخلي، هغه پیسې ځان سره ساتي کنه، انجلی ته څه جزیه پکې اخلي، دا دودونه مو څنګه دي؟
دودونه ستدي په زابل ولایت کې مې کچيري دودونه خو مختلف دي، ځکه په زابل داسې ولایت ته مفرد جانه چې د مختلف او قشونه او قوم خلکو ته راځي پکې اوسېږي، او بیا هم کزاب لتلک د زابل ولایت خپل غدو درته وایم، ولور خو غلې شپږ ولکه حبانه دی، ولور دی دا پیسې دا فرق لري، پرونه ستدي ټول پیسې اخیدین جلی تور کوي چې تلا واخلي کور واخلي، مثال کور سیستم سره برابر کی. خو داسې پلرونه بیا ستاسو چې په نیمایي ور کوي، نیمایي ځان ته ګرځي فرض کړه، نیمایي مصرف کوي، او ځینې داسې هم فنونه هم ستاسو چې هغه ټول ځان ته ګرځي، بیا ټول انجلۍ ته ور کوي. هي موږ دا خپل واده چې دی دا دی انجلۍ تقریبا 3 ورځې او شپې دوام کوي، چې بله او چې وا ورته وایم ځان دې کریز شپې جلاوي، بیا نو دا سارت په خیر سره ورته ورته وای دا انجلۍ چې بیا خپل خاون کور د پلار کور او باسي، بیا نو په غش په چې کوم راس چې او باسي د خپل کور پلار، بیا نو په شپه د حلق په کور کې مراسم نیول کیږي، په دې سره بیا بسي اته جمعي ورته وای کڅنګ مو درېمه ورته وای، وای درېمه ده، بیا نو په مغه درېمه باندې راځي، ناوی مرزي راو باسي، ټول د کلی شتي را ټولېږي، خپلوان دوستان قربان، ناوی ته چا پیسې راوړي، چا کالي راوړي، چا تیل راوړي، بس خدای واس چا څه راوړي، امغه ته ناوی ته ډالې کوي. نو زموږ ودونه زاوې تقریبا 2 شپې او 3 ورځې وخت دي،
او دا ټول مصارف به زوم ورکي،
فرق لري. دغه د ناوی په کور کې چې مول نه کړس پانی ول کیږي، فرق لري. کورنۍ ځینې مصارف د پلار د خو او ځینې د نیم د خوند خوای، خو تر ډیره هدا پور ډیر فوکس مصرف چې دی لکه وایم په 100% کې 80% ټول د زوم د خوای دي، زوم د خوای ورکول کیږي.
کدام راته وای چې د کندهار او زابل د خزي بخصوص د کندهار خزي چې دي په غاړو کې ډېرې تکړه دي، ډېرې ښې غاڼې کوي او ډېرې مشهورې دي کندارۍ غاړې ورته وایي. تاسې خپل هم خیاطي کوئ زده مو ده، په دې راته ووایاس چې دغه غاړې څنګه کېږي او ستاسې کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده؟
رښتیا هم زابل ولایت هم دی، خو د کندهار ولایت ډېر پکې مشهور دی. خامک، دوزی، غاړې، د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې مو لرو چې ډېر په لوړه سویه دوی دا کارونه کوي. که زه خپله د خپل ځان درته ووایم، امام خامک دوزی زده ده، خو زه چې خیاطي بخش کې زه کار کوم، چې نو خیاطي بخشونه هم فرق لري. خامک دوزی ده، اوګان دوزی ده، چرمه دوزی ده، مهره دوزی ده، د عادي لباسونه دي. زما ډېر فوکس چې دی، زه خپل محفلي لباسونه ګنډم، محفلي کالي جوړوم. مثال فرض کړه دا ورته کنه ماکسي چې جوړوي، یا زه چې کله دا ګنډ افغاني د پاره زه خپل کالي زه خپل په جوړو ماشین باندې، بیا په دې باندې دا موږ چې کوم کارونه پکو کومره دوزی که چرمه دوزی، بیا زه بل کس ته ورکوم. بیا دا هر کس خپل جلا بخش لري، هر کس خپل جلا ماهر کس لري. چا څوک کومره دوزی فرمایشو کې هغه پکې څوک وای چې نه زه چرمه دوزی کوم، هغه کسان جلا دي، ټول هر یو خپل لاسي کار پکې، هر یو خپل کار او مسلک دی هر یو جلا.
او د د دغه پر راته وای ساس د خپل کاروبار چا دونه مو وکړه، تاسو اوسم کار کوي دام پم دی برخه کې ده ګټه شته؟
بلې، دا د خیاطي په بخش تاسو کوم سوال وکړ؟
و ام دا یاده و
زه خدای خداستې فرده جانې دا په فرمایشات پورې مطلب لري. زه تقریبا ډېر حد پورې فرمایشات ډېر نه اخلم، په دې خاطر زما خپل روزمره چارې او زه دا چې زه آنلاین کارم کوم زما زیات دی. که چېرته موږ د په ورځ کې ډېر فرمایش واخلم، مطلب د دې درآمد هم زیات دی، د ګټه عاید هم زیات دی. فرمایش پورې ارتباط لري، نظر فرمایش، نظر شته په کار کولو، مثال په کارکردګۍ پورې ارتباط لري. خو چون زه مصرفتونه ما کور او ژوند او شخصي کار او زه آنلاین کارونه هم کوم، آنلاین درس وایم یا داسې ځینو برنامو کې پروژو کې زه کار کوم، نو زه ډېر حد پورې خیاطي کوم، خو تاسو ډېر وخت خاص نه دی ورته
ورکړی. د افغان انجونې اوس په پانتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، په کورونو باندې ناستې دي. تاسې د خپل آنلاین کاروبار یادونه وکړه، په دې برخه کې که تاسې چا ته مشوره ورکوئ یا کوم بخش کې که افغان انجونې کولی شي کار وکړي یا لارښوونه ورته لرئ، له تاسې اورم.
بلې، بالکل. چون زه خپل کس هم چې ما مخکې حضوري شکل وظیفه کول، درسونه مې ویل، خو چې هر څه بند شول، امید مې د لاس ورنک، اوس مې د لاس نور کومه، یو بل څه ته مې فکر وکړ چې هغه همدا آنلاین کاروبار دی. زما مشوره ټولو خویندو ته، چې نورونه خوشي کړو، الحمدلله کاروبار ته پیدا کېږي، د څه مخه نه نیول صاحب، خاص ډول خویندو ته همدا ده چې دوی همداسې څه وکړي، آنلاین کاروبار ته مخه کړي، زده کړې ته مخه کړي. همدا ورته مشوره ورکوم، چون زه خپله مخ کسم چې ما هر څه د لاسه ورکړه. زه فعلا آنلاین درس وایم، آنلاین پروګرامو کې کار کوم، آنلاین شکل سره سوداګري کوم، حضوري شکل هم ستا دي، خو حضوري شکل تر ډېر حد پورې ما کار کول کم دي، ځکه په موږ باندې تر ډېر مثال محدودیتونه وضع کېږي. چې مثال داسې به نه کوي تاسو چې غزي باید محرم درسره یو موږ شی اخلو سودا کو، محرم غواړي اته ټیکسي کې تر ډېر حد پورې موږ ته نه پرېږدي. نو تر ډېر حد زما ډېر فوکس په آنلاین کاروبار باندې دی، چې ټول خويندې مثال همداسې قوي اراده ولري، مثبت فکر ولري، دوی د هر ورځ کار وکړي، کم کم کار دی وکړي، خو دوامداره کار دی وکړي. داسې نه چې د دوه ورځې کار وکړي چې زه دا خو ولا ونه سوزدانه کوم، زه دا وایم چې دوامداره کار کم کم تر هر څه ښه دی.
I know.